د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1402 هجري لمریز کال د غبرګولي یا جوزا 12 ده چې د 2023 میلادي کال د جون له 8 سره برابر ده. خبرونه په خبرونو پیلوم. د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څنګه د بدخشان لپاره د طالبانو پر مرستیال او سرپرست ولی د انتحاري برید مسؤلیت ومنه. اسلامي دولت ډلې بیګا پر خپل ټلګرام پاڼه اعلان وکړ چې د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو مرستیال ولی نصر احمد احمدي دوی وژلی. په بیان کې راغلی چې د داعش جنګیالي وتوانېدل د احمدي د موټر تر څنګ موټر بم والوزوي. د بدخشان د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدي پرون ازادۍ راډیو ته وویل چې دا حمله د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لارې کې شوې ده. د هغه په وینا په پیښه کې د بدخشان سرپرست ولی او د هغه چلوونکی وژل شوي او شپږ تنه ملکي وګړي ټپیان شوي دي. د افغان ښځو، نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړی استازی رینا امیری په سرپل ولایت کې د ښوونځیو د لسګونو نجونو پر مسمومېدو اندېښنه ښودلې. میرمن امیری بیګا پر خپل ټویټر لیکلی دي چې د ماشومانو د خوندیتوب د یقیني کېدو لپاره باید لازم اقدامات وشي. د یکشنبې په ورځ د سرپل ولایت د سانچارک ولسوالۍ په دوو ښوونځیو کې شاوخوا اتیا تنه زده کوونکي او د ښوونکو او ملازمینو په ګډون نه نورې ښځې مسمومې شوې. اروپایي ټولنې هم د دې نجونو د مسمومېدو پر خبر ژوره خواشیني څرګنده کړې او په یوه ټویټ کې ویلي دي چې واکمن چارواکي باید د دې بوږنوونکي جنایت پېښه تعقیب کړي. د ایټالیا، جرمني او فرانسې پولیسو جرمنی او فرانسې ته د انسانانو د قاچاق په تور څلور مشکوک افغانان نیولی دي. د ایټالیا چارواکو پرون وویل له دې ډلې یو مشکوک تن په جرمنی او درې نور په فرانسه کې نیول شوی. دا کسان تورن دي چې د ایټالیا جنوب ته رسیدلي پناه غوښتونکي فرانسې او جرمنی ته قاچاق کول. د ایټالیا پولیس وایي د کسانو له هر پناه غوښتونکي 1.5 زر یورو اخیستې وې. اینی شاهدان وایي د سودان په جګړه ځپلې پلازمینه خرطوم کې یو ځل بیا نښتې پیل شوې دي. په داسې حال کې چې قحطي په زیاتېدو ده، د نیل سیند د یوه ټاپو اوسیدونکو پرون وویل چې دا ټاپو تر محاصرې لاندې دی. د سعودي عربستان او امریکا په منځګړتوب د سودان د پوځ او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ملیشا ډلې ترمنځ اوربند د مې په 22مه نافذ شو او 13 شنبه مهلت پای ته ورسېد. په سودان کې څو ځلې پر لنډمهاله اوربند موافقه شوې خو بیا سرغړونې ترې شوي. د خرطوم اوسیدونکو پرون فرانس پرس اژانس ته وویل چې د دې ښار په شمال کې د درنو او سپکو وسلو ډزې اورېدلې دي. د امریکا، جاپان او فلیپین سرحدي ځواکونو پرون د چین لانجمن سمندرګي ته څیرمه په اوبو کې تمرینات وکړل. د امریکا ساحلي ساتونکو خپل تر ټولو لویه جنگي کشتۍ د جون له لومړۍ نیټې راهیسې په سیمه کې ځای پر ځای کړې چې د واشنگټن تر ټولو لوی متحد فلیپین یې کوربه دی. د امریکا ساحلي ساتونکو ویلي چې د کشتۍ مخکې هم په تمریناتو کې برخه اخیستې څو خپلې تجربې له نورو ګډونوالو سره شریکې کړې. جاپان هم د ساحلي ساتونکو یوه کشتۍ فعاله کړې ده چې د فلیپین څلور جنگی کشتۍ ورسره ملګری شوی. واشنگټن داسې مهال په آسیا کې د خپلو متحدانو د پیاوړتیا هڅه کوي چې له اصلي حریف چین سره یې کړکیچ په زیاتېدو دی. او د افغانستان او سریلانکا کرکټ ملي لوبډلو ترمنځ نن دریمه یا ورځنۍ یا 50 اووره مسابقه کیږي. دغه لوبه د کابل په وخت د سهار په 9 بجو پیلیږي. افغانستان لومړی مسابقه د شپږو ویکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر بریا ترلاسه کړه. که افغانستان نننۍ مسابقه وګټي د روانې لوبلړۍ ګټونکی به وي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري رسره اوسې. قدرمن اوریدونکو، د دې خبری مجلې په دوام کې راپور نه خبرو. وباوري چې د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې د بېوزلۍ پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. دا موضوع به د چارو له یو شنون کې سره په مرکه کې هم وشاربو.
دا مرستې کم یقیني دي او دا ګټه نه کوي ځکه چې دا په عارضي ډول باندې کومک کوي. همدغه نن میاشت ملل متحد خپل مواد کم کړي نو خلک هغه دی وږي دي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر تاجکستان ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د ټول ګډونه حکومت پر ارتیا ټینګار کړی.
د روسیې فدراسیون د دینه هم ډالري چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نشي.
د نورستان یو سندرغاړی او ورور یې ناپیژاندو کسانو وژلې دي.
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوش په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن خپل ورور سره وژل شوی دی. یخه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوی دی.
په نورو موضوعاتو کې د میدان وردګو د نرخ ولسوالۍ خلک شکایت کوي چې ښوونځي او نور تاسیسات ودانۍ نه لري. ستاسو غږیز پیغامونه او نور مطالب هم شته، اورېدو ته را سره اوسئ.
د آزادی رادیو خبری ټولګه
په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربایم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. ورزو د خبرونه لومړی موضوع راخلو. د ملګرو ملتونو اړوند د خوړو نړیوال پروګرام یو ځل بیا په افغانستان کې بشری مرستو ته د اړو کسانو په شمیر کې د زیاتېدو خبر ورکړی. د ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي وو په افغانستان کې زیاتېدونکې بېوزلي او لوږه تر ډیره خځې او ماشومان اغیزمنوي. لبلې خوا په نادولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو پر کار د طالبانو بندیز د بشري مرستو د رسولو چارې اغیزمنې کړې دي. په دې اړه نور تفصیل امید ظاهر مال راکوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP یو وار بیا په افغانستان کې د لوګي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر یا اوچا پرون سه شنبه بیا وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر 28,800,000 کسانو ته زیات شوی دی. دا شمیر داسې وخت زیات شوی چې په افغانستان کې بېوزلي کسان وایي حتی سوال کولو ته مجبور شوي، خو بیا هم زیات وخت په تش لاس کور ته ځي. غلام حیدر چې و 50 کلن دی په کورنۍ کې 15 کسان دي چې وایي د خوړو لپاره څه نه لري او پښه یې هم ماته ده چې کار نشي کولی.
غریبی دی، مسکینی دی، اوپی کار نسم کوای، پپشمی اوپی مات ده، بزگری و کشتگیری اوپی دی نسم کوای، اوپی دی روزانه نسم کوای، مجبوریم دلتا اوپی دکشنم یا اوپی اگر خلق راکی دی جوٹی پیسی پیدا کیش اگر نراکی اوپی دی گرده ویشیو، دلتا ندی را غلی اصلا از ماس پشتن ندی کاری که تا اوپی دی ولی، دیره کشتار زمی اوکرالا ایست، پنجه نفره یلداری و فقط یو روپی دو روپی گزاره کو نسته که گزاره و که خود بعض شوای سه و پدشپی سه که اصلا وش دوری نلو.
د افغانستان د کارګرانو او کارمندانو ټولنه وایي په دې هیواد کې د طالبانو د ولکې له بیا ټینګولو وروسته 90% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او ګڼو کسان خپلې دندې له لاسه ورکړي دي. په افغانستان کې د خوړو نړیوال پروګرام ویان وحیدالله امانی ازادي راډیو ته وویل دوی د روان میلادي کال تر پایه پورې د خپلو خوراکي توکو مرستې رسونې لپاره نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته اړتیا لري.
په افغانستان کې همدا اوس تر 15,000,000 نه زیات خلک د خوړو له پلوه له شدید نه خوندیتوب سره مخامخ دي. WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام په پام کې لري چې ټول افغانستان کې تر هغه کچې چې کولی شي خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوي، د اوس لپاره سخت کال WFP یا د خوړو نړیوال پروګرام د بودیجې له سخت کمښت سره مخ ده. موږ د دې لپاره چې وکولای شو هغه پلانونه چې په پام کې لرو د 2023 کال تر پایه چې وکولای شو د افغانستان خلکو ته د خوراکي توکو مرستې ورسوو، هغوی چې اړمن دي نږدې 900,000,000 امریکایي ډالرو ته بیرنۍ اړتیا لرو. که دغه مرستې زموږ په واک کې رانه کړل شي نو د هغو خلکو کچه چې د خوړو له پلوه له نخوندیتوب سره مخ دي دا به لا ډېره شي او نور به بیا د بشري وضعیت له افغانستان کې د اندېښنې وړ واوسي.
د خوړو نړیوال پروګرام وایي که دا اندازه بودیجه ورنه کړل شي په افغانستان کې به خوراکي توکو ته د اړو کسانو شمیر لا زیات او بشري وضعیت لا کړکېچن شي. ملګرو ملتونو ویلي روان 2023 میلادي کال کې به په افغانستان کې څه کم 90,000,000 وګړي بشري مرستو ته اړتیا ولري. وروسته له هغه چې طالبانو په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د ښځو او نجونو کار منع کړ، د ملګرو ملتونو بیلابیلو بنسټونو ویلي اړو کسانو په ځانګړي ډول ښځو ته د بشري مرستو رسونې چارې ډېرې ټکنۍ شوې.
په راپور کې مو واوریدل چې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام په افغانستان کې د لوږې او بېوزلۍ پر پراخېدو اندېښنه ښودلې. بلخوا د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا پرون وویل چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر نور هم زیات شوی. زما همکار په دې اړه د اقتصادي چارو له شنونکي عبدالصبور محمدي سره مرکه کړې. په پیل کې ترې پوښتلې دي چې په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر ولې په زیاتېدو دی.
کله چې طالبان په 2021 کې په 15 اگست کې راغلل، زیاتر مامورین هغه په کور کې ناستل. امنیتي کسان چې تر 15 لکه پورې زموږ امنیتي کسان وو هغه ټول په کور کې ناستل. کمپنین لوی لوی کارخانې هغه بندې شوې، هغه خارجي پیسې چې به راتلې په هغې باندې به سړکونه جوړېدل، په هغې به بلډنګونه جوړېدل، په هغې به کارونه کېدل، هغه تعمیراتي یا کنسټرکشن پروګرامونه مکمل بند شول چې زمان په لکونو ورونه په هغې کې کار کوه هغه بندې شولې. همدغسې نور مشکلات هم د دغې سره روان دي. سیاسي نه ترانسپورت کېږي د افغانستان نه، سیاسي مشکلات تاسو ورځ په ورځ باندې ویني، بین المللي مشکلات ورځ په ورځ افغانستان ته نه صادرېږي نه واردېږي.
په دې برخه کې ملګری ملتونه او نورې مرستندوی ادارې د بسپنې غوښتنه کوي. څه فکر کوي چې دغه بسپنه واقعا کولی شي اړو کسانو ته د بشري مرستو په رسولو کې همکاري وکړي؟ استاد، د دې لپاره چې د افغانانو په نوم راغلي بشري مرستې واقعا اړو کسانو ته ورسیږي، څه وړاندیز کوي چې کوم ټکي په پام کې ونیول شي؟
همدغه خبره خو ما مخکې تشریح کړله، ځکه چې هڅې کومه اصلي سړي ته نه رسېږي. په دې کې وسته وسته بازره زموږ مخه د افغانستان خرڅ تر جمهوریت په وخت تر طالبان په وخت تر دیموکراتان په وخت په مجاهدین وختو افغانان مخ افغانان دي. ظلم کوي د حق د پیسې کې او د بل نه مال اخلي. خبر دا به چې دا په پیسې چې راځي کدا په کار مصرف شي، نو بیا د حق په حق تر ورسېږي. اوس ایواز دي ملک او داغې خپلوان یې خوري، او که چېرته د دې په مقابل کې کار محیا شي او خلکو ته کار ورته شي او د کار په مقابل کې دغه معاوضه دغه ورونو ته ورته شي، نو فکر کوم چې بیا په حق حق تر ورسېږي او کرپشن به ترې منځه لاړ شي.
د اقتصادي او سیاسي چارو شنونکی عبدالصبور محمدي و چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر یو ځل بیا پر طالبانو غږ کړی چې له سیاسي او قومي پلوه یو ټول ګډونه حکومت جوړ کړي. سرګی لاوروف پرون له خپل تاجکستاني ساری سراج الدین مهردین سره په دوشنبه کې د افغانستان پر وضعیت خبرې وکړې. په روسیا کې یو پخوانی افغان ډیپلومات وایي چې روسیا او تاجکستان د افغانستان په باب ګډې اندېښنې لري. اسدالله لودین او د موضوع تفصیل.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف پرون د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې له خپل تاجکستاني سیال سراج الدین مهردین سره یو غټ خبری کانفرنس ته ویل دوی د افغانستان په اړه ځینې غډې اندېښنې لري. د روسیې د انټرفاکس خبری آژانس په حواله سرګیلا وروف ویل دوی په افغانستان کې په سیاسي او قومي لحاظ د یو ټول ګډونه حکومت د جوړېدو او له افغانستانه د تروریزم غیر قانوني کډوالۍ او مخدره موادو د قاچاق د خطر په وړاندې د مبارزې غوښتنه لري. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر ویلي له تاجکستان سره یو وخت نا وخت د افغانستان پر مسایلو له نږدې بحثونه کړي دي. غاوس جانباز چې په روسیه کې د ډیپلوماټ په توګه کار کړی وایي سرګیلا وروف تاجکستان ته ناڅاپي سفر نه دی کړی، بلکې روسیه د افغانستان په اړه ځینو تحولاتو اندېښمنه کړې.
په افغانستان کې چې په دې وروستیو کې څه پیښې رامنځته شوې، څه بدلونونه رامنځته شول، لکه د قطر د هیئت سفر او وروسته چې هغې کمې پایلې درلودلې او همداراز هغه تاوتریخوالی یا شخړه، لفظي شخړه چې د طالبانو او د ایران په منځ کې رامنځته شوه، او همداراز د امریکا د سفیر څرګندونې چې هغوی دولت نه غواړي د طالبانو په ضد ګروپونه ملاتړ وکړي او افغانستان کې باید یو ټول شموله حکومت چې د بشر حقونه رعایت کړي، دغه څرګندونې د امریکا د سفیر په تاجکستان کې لاوروف دروغجنې وبللې. دا هغه پیښې دي چې لاوروف یې دې ته وادار کړ چې لاړ شي تاجکستان ته او د خپل متحد سره یو ځلې بیا د نږدې وګوري او خپل په اتحاد ټینګار وکړي. د روسیې فدراسیون د دې نه هم ډارلی چې په منځنۍ آسیا کې د افغانستان له طریقه کم دوهم یا دریمه جبهه د روسیې په ضد رامنځته نه شي.
تر دې مخکې هم روسیې او تاجکستان په افغانستان کې د ټولګډونه حکومت د جوړېدو غوښتنه کړې وه، خو طالبانو تل خپل حکومت ټولګډونه بللی دی. که څه هم د طالبانو د اوسني حکومت دوه کلونه په پوره کېدو دي، خو د روسیې او تاجکستان په ګډون د نړۍ یو هیواد هم په رسمیت نه دی پیژندلی. خو روسیه د پاکستان، ایران او چین په څیر په هغو هیوادونو کې راځي چې د افغانستان سفارت د طالبانو لخوا معرفي شوو ډیپلوماتانو ته سپارلی دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګیلا وروف پرون ویلي روسیې چارواکو د طالبانو له استازو سره په خپلو تماسونو کې دوی هڅولي چې د بشري حقونو د درناوي او د ټولګډون حکومت د تشکیل په ګډون د نړیوالې ټولنې غوښتنې ومني.
له ازادي راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. د نورستان ولایت په منډول ولسوالۍ کې وسلوالو کسانو د مسلم نورستاني په نوم محلي سندرغاړی او د هغه ورور وژلي دي. د ټولنیزو شبکو یو شمیر کارونکو دغه وژنه د طالبانو کار بللی، خو د سیمې اوسیدونکي او طالبان بیا وایي چې پیښه د شخصي دښمنۍ له کبله رامنځته شوې او سیاسي اړخ نه لري. په دې اړه نور تفصیل په دې راپور کې واورئ.
د نورستان منډول ولسوالۍ کې د ګوشت په سیمه کې د مسلم په نوم یو محلي سندرغاړی او د هغه ورور وسلوالو کسانو وژلي او د پیښې له ځایه په وتلو بریالي شوي دي. د ټولنیزو رسنیو څو تنو د مسلم او د هغه د ورور وژنې تور په واکمنو طالبانو پورې کړی، خو ځایي اوسیدونکي او حکومتي مسؤلینو بیا دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې پیښه د شخصي پخوانۍ دښمنۍ په وجه رامنځته شوې او په دې کار کې طالبان لاس نه لري. په نورستان کې د طالبانو د والي ویان سیف الدین لټون د سې شنبې په ورځ د غبرګولي په 14 نیټه ازادي راډیو ته وویل
د نورستان ولایت د منډول ولسوالۍ د کوښ په سیمه کې د مسلم نورستاني په نوم د یو تن د خپل ورور سره وژل شوی دی. پیښه د شخصي تربګنۍ له امله رامنځته شوې ده او امنیتي مسؤلین د پیښې د څېړنې او د عاملینو د نیولو لپاره هڅې کوي.
یو ځایي اوسیدونکي چې د موضوع د حساسوالي له امله له نوم ښودلو او غږ ثبتولو ډډه کوله ازادي راډیو ته وویل مسلم او ورور د پخوانۍ شخصي دښمنۍ په سبب په یو وخت خو په بیلابیلو ځایونو کې وژل شوي دي. د هغه په وینا چې په نورستان کې د ځمکې، اوبو، ځنګل، څړځایونو او د ښځو پر سر زیاتې دښمنۍ شتون لري او هر کال پکې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله رسیږي. د یادونې وړ ده چې د طالبانو بیا واکمنېدو سره په هیواد کې د موسیقۍ په غږولو او اورولو بندیز لګول شوی او ګڼو سندرغاړو یا خپل کارونه پریخي او یا هم له وطنه په خیس پکې کړی دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله.
زموږ غاګله ازادي رادیو اوري.
له خبرونو ورآخوا
قدرمن اوریدونکو وړاندې په خبرونه کې نور راپورونه هم لرو، خو دا شیبه د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو. نوریاس نوری د لویدیز مطبوعاتو ته کتنه کړې.
دیفنس پوست خبرونه د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د سرپرست ولی نثار احمد احمدی وجل کېدو ته کتنه کړې ده. د طالبانو چارواکو د سیشن بی په سهار خبر ورکړ چې احمدی په یو انتحاري حمله کې وجل شوی دی. د بدخشان ولایت لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس معزالدین احمدی ازادي راډیو ته وویل د بدخشان مرستیال ولی چې د ولایت سرپرست هم و، د مرکز فیض آباد د محکمې په څلور لاره کې په یو انتحاري موټر بم برید کې په نښه شو. دیفنس پوست لیکي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د افغانستان امنیتي وضعیت ښه شوی، خو د خبرونې په لیکنه اسلامي دولت ډله یا داعش اوس هم د افغانستان لپاره یو ګواښ دی. د مطلب په دوام کې لولو چې د بدخشان لپاره د طالبانو پخوانی امنیت قمندان هم د تیر کال په دسمبر میاشت کې په یو برید کې پړې داعش ډلې ومنله ووژل شو. خبرونه زیاتوي چې طالبان او داعش دواړه د اسلامي بنسټ پالنې ګډه مفکوره لري، خو د مطلب د لیکوال په باور د دوی توپیر په دې کې دی چې داعش په ټوله نړۍ کې د اسلامي خلافت په فکر کې دی، خو طالبان یوازې پر افغانستان تمرکز لري. د مطلب په پای کې راغلي چې داعش ډلې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته په خونړیو حملو کې سلګونه کسان په انتحاري بریدونو کې وژلي او په حقیقت کې هڅه کړې چې د طالبانو حکومت وننګوي. واشنگتن پوست رسپانه ده استاز جرگی لغرو سر ده بحرانه و چارو ده وزیر انتونی بلینکن ده ورسته موافقه پاره یا مطلب اخبور کرده ره. ده موافقه لمخی ده استاز جرگی ده بحرانه و علیکو ده کمیتی غری کوله شی ده 2021 کال پا اگست میشکل افغانستان ده امریکایی زواکونو ده وطلو اروند محرم اسنات و گوری. واشنگتن پوست لیکي د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جمهوری پال مایکل مکال د بهرنیو چارو له وزیر سره موافقه کړې چې د دې کمیټې ټولو 150 غړو ته به دا اجازه وي چې د اسناد او په دې برخه کې د بهرنیو چارو وزارت ځوابونه وګوري. مکال د کابل د سقوط په مهال افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه په څېړنو بوخت دی. د واشنگتن پوست په لیکنه جمهوری پال او ځینې ډیموکراټان استدلال کوي چې د 2021 کال په اګست کې کابل له هوایي ډګر د امریکایي ځواکونو د وتلو د عملیاتو په اړه بشپړ راپور هیڅکله نه دی ترلاسه کړی. د دې عملیاتو پر مهال په یوه پیښه کې لسګونه افغانان او 14 تنه امریکایي سرتیري په یوه انتحاري برید کې ووژل شول. ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د خپلې ادارې له اقداماتو څخه تل دفاع کړې ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوري. د میدان وردګو ولایت یو شمیر اوسیدونکو وای د دې ولایت زیاتې لارې کندو کپرې دي، خوونځي او نور دولتي تاسیسات ودانۍ نه لري. دوی وای د تیر جمهوری نظام پر مهال د دوی سیمه د جګړو له کبله له پرمختیايي پروژو به برخې و. د طالبانو سیمه ایز چارواکي د خلکو ستونزې مني او ژمنه کوي چې سیمه ته به پاملرنه وکړي.
د افغانستان د پلازمینې کابل څنګلوري ولایت میدان وردګ اوسیدونکي په خپلو سیمو کې د بیا رغونې د کارونو او پرمختیايي پروژو غوښتنه کوي. له ډلې د دغه ولایت د نرخ ولسوالۍ اوسیدونکي وایي په سیمه کې د اوبو د مهار کولو لپاره او یا هم د بندونو جوړولو لپاره خورا ښه سیمې لري. دوی وایي هر کال یې اوبه تورې بیږي او دوی ورڅخه هیڅ ګټه نسي اخیستلی. دا خلک ګوړاندیز لري که بندونه ورته جوړ سي له یوې خوا به دوی د وچکالۍ څخه وژغورل سي او له بلې خوا به د سیلابونو مخنیوی وسي.
د دغه نرخ ولسوالۍ کې چې سړکونه یې لارې یې پلونه یې او حتی په ډېرو ځایو کې په ډېرو ساحو کې موږ د اوبو لپاره اشد ضرورت لرو.
غوښتنه هم داسې ده چې د موی د سړک جوړ کړو او دغه د کلینیکونه د موی په حال کار شفاخانه دغه ته په مرکزي ځای کې موی په بار بار ریزیم کړي او ارغلی هم پیشنهاد هم کړی دغه مرکزي ځای دی چې تاسو هغه یې دغه ټیټ بلاکونه دی شفاخانه سردار داوود وخت نقشې دي. نو دا کومه ته شپخونه کوپل کومي وړل مندوی
مونږه بندو ته ضرورت لرو ځکه مونږه د بندو لپاره ډیر خجین لرو پس که مونږ د پوته درې دی یخچی دراده تو کرک دراده سرمردی دراده همدارنګ دی دادل دراده جوکول دراده دلته یو بل دراده هم د سرقاپ نام دلته خدي وګور ډیر خ بندونه جوړیږي جو وګور ډیر خ منبی دی.
د جتر څنګه د دغه ولایت د دایمرداد ولسوالۍ اوسیدونکو بیا په خپل سیمو کې د روغتیاي مرکزونو او د لارو د جوړیدو غوښتنه کوي. دی وای په ولسوالۍ کې یو شمیر روغتیاي مرکزونه ودانۍ نه لري او ولسوالۍ ته غزیدلې لارې خورا لوړې او ژورې لري.
عمومي لار دم را خراب دي چې یو مریض نش کوله چې تزا پر ورسي د دولت نم دا وختنه د چې مخته د لارې جوړه
له سوالي جوړه شي رنګه ده مکتبونه جوړ شي سړک پوخ شي دوه شي ته ضرورت دي
لا دي ټول سره سره دغه ولایت دی او شمیر نور ولسوالي اوسیدونکو او د مرکز میدان شار اوسیدونکو هم ورته غوښتنې لري بلخوا دغه ولایت لپاره د طالبانو والی کاری بختیار معاذ چې په دې وروستیو کې یو شمېر ولسوالیو ته سفرونه کړي وایي د خلکو دا ستونزې به له خپلو مشرانو سره شریکې کړي
سر له سبا نه زه د فوایدامې رئیس سره خبره کوم چې دغه کوتل دغه لاره ورته جوړه کړي تر څو د دوی دغه لاره نږدې شي او په نږدې میدان وردګو ولایت ته رسیدګي وکړي ټولو ولسوالیو د ترمیم پلانونه شته خو بالخصوص د جلګې ولسوالۍ او د نرخ ولسوالۍ د دې مکمل تعمیرات انشاءالله ورته جوړو وزارت داخلي سره مونږ خبره کړې دا په پلان کې ده
میدان وردګو ولایت یو له هغه ولایتونو څخه دی چې د تیرې شل کلنې جګړې پر مهال یې ګڼ دولتي تاسیسات تخریب سول چې اوس یې دغه ولایت خلک له خوراک ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ
قدرمن اوریدونکو د نن سهارنۍ خبری مجلې په ورستیو شیبو کیو په یو شیبه کې ستاسو غږیز پیغامونه خبرو خو له هغه مخکې یو لنډ خبر د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ دریمه پنځوس اووریزه لوبه نن د سهار په نهو بجو د کابل په وخت د سهار په نهو بجو پیلېږي د لوبلړۍ په ترڅ کې لومړۍ سیالي افغانستان د شپږو وکټو په توپیر ګټلې وه خو په دوهمه سیالي کې بیا سریلانکا د 122 منډو په توپیر دا لوبه وګټله د سریلانکا کرکټ بورډ د دې لوبلړۍ تر پیل مخکې د خپلې 14 کسیزې لوبډلې د اعلانېدو پر مهال ویلي وو چې دا یوازې دوو لوبو ته اعلان شوي لوبغاړي دي نو ښایي د نننۍ لوبغاړو د نننۍ سیالۍ لپاره په لوبډله کې ځینې تغیرات راولي بلخه د افغانستان د کرکټ بورډ په درې مسالې سیالۍ کې بیا د راشد خان د لوبېدو او نه لوبېدو په تړاو تر اوسه څه نه دي ویلي راشد خان د دې لوبلړۍ تر پیل یوه ورځ مخکې د تمریناتو پر مهال په ملا کې دردونه حس کړي وو چې بیا د اړوندو ډاکټرانو لخوا ورته د یوې اونۍ آرام سپارښتنه شوې وه
السلام علیکم د ازادي راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامونه ورسیږي او دا هیله جین لرم چې د زما پیغام نشر کی او د امارت تر مشران پرې ورسوي عبدالهادي هم د هلمند کجکی ولسوالۍ څخه د هلمند کجکی ولسوالۍ زمینداور ساحه ډیره غټه ساحه ده په وخت کې کاریزونه درلودل ډیره اوي ساحه وه خو اوس یې اوبه 200 متره ته کښته سوي دي د کم کانال یا ولي نقشه چې ښول سوې د ظاهرشاه په وخت کې ښول سوې ده نو اوس یو نظام دی یو حکومت دی نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته پوره کړي او راته ویې کړي چې خلک ډېر سخت ستړي دي چا یو نیم انچ چا دو انچ چا هندارې ایښي دي هغه یو جریب غنم په کرلي دي یو جریب غنم د ده د کور غله لا نور پوره کوي نور حاجات چې دي هغه خو بیخي پرېږده چې نه په پوره کېږي نو موږ د امارت د مشرانو څخه دا هیله لرو چې دغه کانال راته وکړي نو بیا به خلک وساسي بیا که د هغه اویو اوبه وکړي لس جریب پوکری ار حاجت پی پور پورا کی
السلام علیکم جی ازادی راډیو ټول کارکونکو ته زما سلامی باد سلامه زما یو پیغام ده پیغام می دادا چې د ګرمسیر پانتنونو ډیر له ګرمۍ له وجې او به له هغه ګرمۍ ده او وزارت تحصیلات د سکالې درسختی نه دور کړی د ګرمۍ او ګرمۍ ډیر د ماسین ډیر پازاب دي او تاسو نن ډیر خواهش ده چې دغه پیغام د ازادی راډیو دلاره نشر کړئ مننه
تاسو هم کولای سئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایئ د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ شمیره ده 00 دوویش، یولس، چلروشت، دوستو یو.